د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري ګړای کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د افغانستان په جلال آباد کې شوې د نننی ځانمرګي برید په اړه اورئ. د غراس په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې ښځې د وژنې، د خیبر جنسایت تیرا میدان سیمې ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د عمل، او له کبالي سیمو څخه د بېکوره شوو خلکو د امنیت ساتنې په برخه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ذمهواریو په اړه رپورټونه درته لرو. په هند کې د روانو انتخاباتو، په اوکراین کې د شوي یو ریفرندم په اړه مو هم رپورټونه درته راوړي. خو پیل د خبرونه کوو چې بشیر ګواخي وړاندې کوي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د غلطه څلور ساعته جګړه د وو کسانو په وژل کېدو پای ته رسیدل. د پاکستاني پوځ د شمالي وزیرستان په حیدرخیل سیمه کې بمباري کړې او یو ښځه یې وژلې ده. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبرې نسي د تیرا بېګور شوې ځینې خلک خپل کورونو ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د عدلیې په دفتر شوې نننۍ حمله او نښته د وو کسانو په وژل کېدو ختمه شوې ده. د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې د دې څلور ساعته جګړې په اړه خبر اعلان ته وویل.
د ریاست یوازې دوه محافظین درلوده. دروازې په خوله کې بریدګرو لومړی پر هغو باندې برید کړی و چې هغه دواړه په شهادت رسېدلي وه. وروسته تعمیر دوم چت ځان رسولی و. په نتیجه کې درې بریدګر وژل شوي دي. د هغو څخه دوه میله کلاشنکوف، یو میل پیکا راکټ او په لسګونو لاسي بمونه په لاس راغلي دي. متاسفانه چې زموږ د دغه عدلي ریاست دوه کارکوونکي په شهادت رسېدلي دي او دوه ټپیان.
د برید زمواري او سوالو طالبانو په غاړه اخیستې. بلخوا د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي د ننګرهار ولایت په سرخود ولسوالۍ کې پرون په پوځي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژلي، چې د سرخود د ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال هم پکې شامل دی. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د حیدرخیل سیمې په خواوشاکي بمباري کړي، یو ښځه یې وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. ځایي خلکو مشال لړو ته وویل چې پوځ دا بمباري لاغې روس وکړه چې د دوی پر کجورا نومي امنیتي چک پوسټ پرون بمی چاودنه وشوه او درې پوځیان یې ټپیان کړل. بلخوا د شمالي وزیرستان د تحصیل غلام خان چارواکو پرون مشال لړو ته وویل چې شاوخوا 1500 خلک د دې ځای د پاکستاني پوځ عملیاتو له ویرې افغانستان ته اوښتي دي. چارواکي دا کار وایي دا کار له هغې وروسته شوی چې د خلکو ته اعلان کړی و چې بېګناه خلکو ته به څه نه ویل کېږي. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر جنسۍ د تیرا بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنېدل شروع شوي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي تیرو 15 ورځو کې د کوارټ له جرمي مرکز څخه خواوشا 642 کورنۍ تیرا میدان کې خپل کورونو ته تللي. خو د تیرا میدان یو کډواله منګل افریدي لوکمته د نورو په نمندګۍ غوښتنه وکړه چې دوی سره د مرستې وشي. د چارواکو په خبره د تیرا میدان د بې کوره شوو خلکو بیرته ستنېدنې لړۍ به د دې میاشتې تر اخره پورې جاري وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علی خامنائی سره ملاقات وکړ. هغه پرون د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره کتلی وو. د ګیس د پایپ لاین د منسوبې چا جاري ساتلو علاوه یې په امنیتي مسلو هم خبرې کړې وې. د یادونه ده چې لنډه موده وړاندې د ایران څو سرحدي پولیس تښتول شوی وو چې ایراني چارواکو یې پر هغه وسلوالو اچولې وه چې د دوی په خبره په پاکستان کې مرکزونه لري. نن کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 12 مې د وژل شو پښتنو په یاد کې غونډه کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ مشر ندیر جان مشال رډوی ته نن وویل و کاله مخکې په همدې ورځ تر 500 زیات کراچیوال وژل شوي چې اکثره پښتانه وو. تر اوسه پکې هیڅ چاته په دغه پیښه کې سزا نه ده ورکړل شوې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان مشال رډوی ته په دې حق لوای
او هغه ته سزا ورکړی شوی. زما په خیال نن به دا حالات نه وو. زه په خپله په 12 مئی کې یوازې په جلوس کې شریک نه وم، بلکې زه په خپله هم په 12 مئی کې په ګولۍ لګېدلی وم او زموږ ډېر ملګري په هغه ورځ باندې شهیدان شوي وو. نو زه نن د عوامي نېشنل پارټۍ د طرف نه دا مطالبه کوم چې په 12 مئی باندې کم خلک په دهشتګردۍ کې ملوث وو، په کار چې د هغو خلاف کاروایي وشي.
دا پیښه د پوځي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سپریم کورټ د لیرې کړل شوې. مشر افتخار محمد چودری د بهالې تحریک په محل پر ویجلسي د حمله په وخت رامسته شو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنۍ د انتخاباتو کمیشن د استعفا ورکړي. هغه پرون اسلام آباد کې د پارلمان مخته د خپل ګوند د زرګونو پلویانو غونډې ته وویل چې د تیر کال د مئی په 11مه نیټه شو ټاکنو کې دوی سره درغلي شوې وه او خپل احتجاجونه به تر هغې جاري ساتي تر څو نوی کمیشن نوی جوړ شوی. خو د حکمران مسلم لیگ نون یو وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق پرون خبریالان ته وویل چې عمران خان ته یو کال بعد د انتخاباتو درغلي ورياده شوه. د هغه په وینا عمران خان هسې ځوانان بې لارې کوي. د چین په شمال لویدیز ولایت شینجیانګ کې پولیسو د وروستیو او ترهګریزو حملو نه پس په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 222 مشکوک کسان نیولي دي. په چین کې خبري رسنیو نن وویل مشکوک کسان له ویډیوګانو او د انټرنیټ له نورو موادو سره چې د ترهګرۍ او سختدریزي تبلیغي کوي ول شوې دي. رپورټونه وایي د په مرکز پیکینګ کې د امنیتي ځواکونو نوې ډلې چې په زغروالو وسلو سنبال دي غزمې کوي. دا غزمې د هغې وروسته زیاتې شوې دي چې د مې په شپږمه د ګانګ ژو ښار د اورګاډو له تمځای بهر د چاقوانو په حمله کې شپږ کسان ټپیان شول. د مې په لومړۍ تاریخ د جنوب ختیځ ښار کونمینګ د اورګاډو په تمځای کې هم یو شمېر کسانو حمله کړې وه چې له امله یې 9 کسان مړه او 143 ټپیان وو. پولیسو د دې حملې پړه د شینجیانګ ولایت په ایغور مسلمانانو اچولې وه. د روس حکومت وای په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پښتنې د نتیجو په اړه له روس په لور بیلتون غوښتنو سره خبرې وکړي. کرملین نن ویل د خلکو د ارادې چې پرونی د دونیتسک او لوهان سیمو په ټول پښتنو کې څرګنده کړه درناوی کوي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې په ټول پښتنو کې زیات خلکو ګډون کړی او اکثریت کسانو د دې دوه سیمو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړي. بل خواته یورپی یونین او امریکا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. افغان طالبانو نن په جلال آباد کې د عدلی پر یو دفتر برید وکړ. د جلال آباد امنیه کمانډان د دغه پیښې او پکې د اوختو تلفاتو په اړه وایي
د ریاست یوازې دوه محافظین درلوده. لومړی پر هغو باندې برید کړی و چې هغه بڑا په شهادت رسېدلی وه. درې بریدګر وژل شوي دي. د هغو څخه په لسګونو لاسي بمونه په لاس راغلي دي.
بلخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې یو ښځه وژل شوې او یو بله ټپي شوې ده. د سیمې یو مشر وایي نه ده خبره چې د پاکستان حکومت یې د کومې ګناه لپاره ځوروي.
یو تیر سړی په ټپه باندې مړ دی. یو تیر سړی په ټپه باندې زخمي کېږي. اخر د میز کین ګناه ده چې میز داس بار بار تړي دی.
اول کې چې په پښتنو کې د اشر دود یو څه کم شوه. د خیبر پښتونخوا په سوابای کې یو شرګند وای خلک اوس د کار لپاره په پیسو مزدوران رانیسي.
هغه د زولی او هغه د غنښته وستړي مزدوري دي. خپل یا ډیر یا دوسی هغه له پکې راځي کني نن سبا خو د مزدوري لیند او اسې سکلو وشر نه کوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا. اوریدونکو رازو بلنی رپورټ ته نن سهار شاوخوا 9:30 بجې په جلال آباد ښار کې د عدلیه ریاست ودانۍ ته بریدګر ننوتی ول. د چې د سکم څلور ساعتونو نه خته ورسته د درې تنو وسلوال بریدګرو په شمول پکې و تنه وجل شوی او دوه تنه نور پکې جوبل شوی دي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد دا رپورټ ورو.
دغه برید کې نن سهار د جلال آباد ښار روخان مینه کې د عدلیه پر ریاست وشو. وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل چې سکم څلور ساعته یې دوام وکړ. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برید کې د درې تنو بریدګرو په ګډون دوه تنه پولیس او دوه تنه د عدلیه ریاست کارکوونکي وژل شوي دي.
د ریاست یوازې دوه محافظین درلوده. دروازې په خوله کې بریدګرو لومړی پر هغو باندې برید کړی و چې هغه دواړه په شهادت رسېدلي وه. وروسته د تعمیر دوم چت ځان رسولی و. په نتیجه کې درې بریدګر وژل شوي دي. د هغو څخه دوه میله کلاشنکوف، یو میل پیکا راکټ او په لسګونو لاسي بمونه په لاس راغلي دي. متاسفانه چې زموږ د دغه عدلي ریاست دوه کارکوونکي په شهادت رسېدلي دي او دوه ټپیان.
د عدلي ریاست یو تن کارکونکي چې پر ریاست کې بند پاتې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کله چې ګل کې وکړل نفر سره کلاشنکوف هم نه بده دروازه باندې ځکه ولې منډه روانه چرو وته دالیس نو موږ څه شنو مو ته پاس منځل ته وخی هغه ته موږ هغه کو چې نن او دېګی ته هغه موږ دېګی کې سال کړو په دروازه مې بس بند کړل بیا مې ما هم څه غمې څه جنې ته زنګ وېلو شپې ګل خان ته چې موږ پاس دې وو دېګی کې وته نه پر لسر مامورین یو دېګی باندې ځم کاوي
دادلی ریاست ودانې درو خان مې نه پداسې ځکه موقعیت لري چې شاو خوای په سلګونو کورونو کې خلک میشتي د ګل محمد په نوم یو تن چې خورې د عدلی ریاست ودانې سره په لس مترې کې موقعیت لرلو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ماشومان مې ټول په تشنابونو کې بند کړو ازه ورته خپل ولاړم خپل ما چې بار ونه وسی یعنی ورکه ورته ولاړم د څه وجه یو مسیح مې اوس هم نه پورته کیږي اندسې ډې هریږي مرمې نه معلومې دا خپل را ورې دینو چې دا غټه ډېټه چې بوښو ځنګو کې واړه ماشومان هغه هم خزونه واړه
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد رسنۍ او ته په یو ټلیفوني پیغام کې د یادې پیخې پړه منلي او زیاتوي چې په یاد برید کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده د یادولو ده چې نن سهار 8:30 بجې د جلال آباد ښار د انګورباغ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر بمی چاودنه رامنځته شوې وه چې یو تن پولیس پکې ټپي شوی و باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
اوردونکو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتی سرتیرو له بمی برید وروسته په حیدر خیل او شاوخوا سیمو کې د امنیتی ځواکونو په بمبارۍ کې وبخی یو مېرمن وژل شوی او دوه نورې ټپي شوی دي د سیمې خلک د غرض وایي د پاکستان امنیتی ځواکونو ورته په داسې حال کې د خپل کلو د خالی کولو وایي چې په سیمه کې کرفیو لګول شوی وي تفصیل په دغه اړه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
د ځایی خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان کجوري امنیتی پوستې سره بامی چاودنه چې درې سرتیری یې ژوبل کړي ول د هغې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو خواوشا کې آرټیلري او توپې وکارولې چې په نتیجه کې د حیدرخیل کلي یوې میرمن ژوند له لاسه ورکو او سیرما خوشحالي سیمه کې دوه نورې زنانه ژوبل شوې دا زنانا او دا مرگ جوبلی پخلی پا سیما که استخباراتی چارواکو هم وکو دا سیما خلقوائی امنیاتی زواکونو ورطا پا یو گنتا که دا حیدر خیل کلی خلیکاولو امر ورکڑو بلخوا تاسیل غلام خانا دا پولیٹیکل انتظامی چارواکو پا وینا دا عملیاتو دا خوف لوجه 1500 وګړو نرینا او زنانا افغانستان تا کڑے کڑے او د غلطا د سوبرزونه د لټون عملیاتو کې امنیتی ځواکونو د تحصیل غلام خان لزګونا کسان د شک په بنیاد نیولی او 13 ورځې دوا کورونا هم د غلطه مسمار کړي چرته چې د 13 پنځشنبه په ورځ بامی چاودنه کې نه سرتیری مړ شوی ول د میر علی حیدر خیل کلی مشر ګل صالح جان وای
ای ڈی بلاسٹ کے سرنگ اوسو دا مطلب دی ایریا ای درخیلانو ای دینا بعد الگ گورنمنٹ اف درخیل تا وارننگ ور کوي چې ته په ګنټا سے دی نه 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 خپل کلا خالی کا او بل بل لره کا مز په کلی بوندې مطلب بمباری کا یو طرف تا کرفی دو ټول وزیرستان مطلب فیل دا زه چیرتا اوس و چیرتا لوټ کا کوم ای درخیل ایریا ته ته پار سی دیوا زه دا ډیر افسوس کتی وا تیر سړی په ته په بوندې مړې دی وا تیر سړی په ته په بوندې زخمی کې دی دا میرا پیل لا لتر الا تر واکی تا اخر
دا پولیٹیکل انتظامی چارواکو تیر ماشا مشال ریڈیو تا ہوئے دوی خلکو تا اعلانو نا وکڑل چے کڑے دے نکاوی او بے گناہ خلکو تا با حس نشی ویلے خو خلق پا خپلا کڑے کاوی دا چے پا یو شمالی وزیرستان کے یو خوا پولیٹیکل انتظامیا خلکو تا اعلان کاوی چے کڑے دے نکاوی او بلخوا بلا سیما کې امنیتی ځواکونه خلکو ته په یو غنټه کې د کورونو خالی کولو امر کوي نو دا سامان لري او خلک د کم مشکل سره مخ کوي دا موده دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر صاد نو پختل
دغه خلک دي د خو يرغمال دي د فوج له اساس مرغمال دي د وسوال بلا سب دغه تم کول دغه نه چي په تاسو سره رونی سي د فوج هغه نشي رانی وین وا غریب کسان کټو پکو سره غونډم شنه ای بسنګ د دای خلک مقابله کوي تاریخ فوج دغه خلق ساتلی دی یغي به دغه مشي ګوري چې دا د فوج منظور نظر دی کړه دا فوج منظور نظر نه دی دا مسله حل دا نه دی چې دا کوم طریقه کار دی
په میران شاه کې موجود امنیتی ځواکونو سیون ډیو اعلی چارواکو سره مهم په دې اړه د خبرو کولو هڅه وکړه خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دم کو دا قبائلی سیمو لپاره له قدرتی آفتونو سره د مبارزې دا روایي چې په تیرو 15 ورځو کې د تیرا میدان نه به کور شوي شاوخوا شپږ سوه او دوه څلوېښت کورنۍ بیرته خپل ځایونو ته ستنې شوي او دا چې دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر دیرشمې نېټې پورې دوام ولري خپل کورونو ته بیرته ستنې شوي د تیرا میدان خلک بیا وایي چې په سیمه کې د وسلوارو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې د دوی کورونه ړنګ شوي او دا چې حکومت دې ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي د سیمینا د خپل خبریال فرهاد شینواری دا رپورٹ پر اورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په دې تیرو 15 ورځو کې د کوهارت جرمې مرکز نه د تیرا میدان نه به کور شو خلکو خوښه شپږ سوه او دوه څلوېښت رجستر کورنۍ تیرا میدان ته رسیدلې دي او د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل مکمل شوې دي او اوس د ادم خیلو قبیلې رجستر کورنۍ ستنېږي او له دې وروسته به شلوبر زخه خیل او بر کمبرخیل هم لیگلی شي او د ستنېدو دغه لړۍ به د مئی دیرشمې نېټې پورې دوام لري د کوهارت په جرمه مرکز کې د یو این ایچ سی آر یونیسف او داسې نورو ادارو په مرسته د تیرا میدان کډوالو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او د ترانسپورټ وړیا اسانتیاوې ورکول کیږي او د سره سره ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین اچوي او د پاکو اوبو د صفایي سامان او د صحت اسانتیاوې هم ورکول کیږي خو دغه کډوال وای چې په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت د دوی کورونه سوځول شوی او ډنکړل شوی دي او باید حکومت ورته پام وکړي او دغه کورونه دی ورته جوړ کړي په دې حق له د تیرا میدان نه به کور شوی یو تن امین ګل پریدی مشال ریډیو ته وای
او موږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې زموږ سره پوره پوره امداد وشي ځکه چې کلی مو روان دي هر څه اړای ګړای دي نه د خوراک ساسه خوشته او نشته شته او بس د الله په سره باندې بیسو ان شاء الله موږ ځکه راغلو چې موږ حالات خراب شو د جنگ د لاسه او د جنگ د لاسه موږ کډه کډې او الحمدلله سنا سه امن دي او بس کلی مو روان دي چې درته جوړ شي
د تیرا میدان نه به کور شو خلکو د کورونو د بیا جوړولو د غوښتنې په حق له مشکله د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او چارواکي عادل ظهور نو پختل نو دوی وویل
د دې هو چې کله په ستمبر کې او په سیو شو نو دی پسې تقریبا یو هفته پس مونږ ټیم ولېګو هغه کې مختلف خیر خیګړې ادارې و سره وي هغه سره اسسمنت کړي هغه اسسمنت رپورت هم شیر شوی دی اوس چې کله داخله کو پس لاړ شي نو دا هغه مطابق به مونږ د دې د کورونو امداد دا ضرور کوو چې کله دا مرحله ختم شي دی پسې سم دستي هفته دوه پس مونږ ټیمونه لګو او دې کورونو مورونو سروې وکړي او هغه مطابق چا سه امداد راشي به بالکل ان شاء الله
نو موري زیاته کړه چې دوی ته په تیرا میدان کې تر شپږو میاشتو پورې راشن ورکول شي او د چک للارې به هر کورنۍ ته مرحله وار 25 زره نقد روپۍ هم ملاويږي خو په دې کې به وخت لګي دوی زیاته کړه چې د تیرا کوم خلک د رجستریشن نه پاتې شوی دي نو د هغوی د ستنېدو بندوبست به د مئی دیرشمې نېټې نه پس کولی شي یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت په لوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
زمونږ کورونا وران شول حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه
څنګه په ورو ورو مخدام زه د څنګه یار می
دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
اوریدونکو پرون په پیښور کې د خیبر قبایلی سیمې تیرانه د بې کوره شو خلکو د رجسټریشن یو کیمپ ته نږدې تر سره شوي ځانمرګي برید د دغو کډوالو د حفاظت په اړه یو شمیر پوښتنې راولاړې کړې دي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې کډوالو د امنیت د خوندیتوب په لړ کې څه کول شي په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو
د تیر اتوار په ورځ د پېښور شاهي باغ سره نږدې په تهماس خان فوټبال سټیډیم کې یو ځانمرګي برید کوونکي د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا د بې کوره شوو خلکو د رجسټریشن په یو کیمپ کې چاودنه وکړه چې پکې څلور کسان ووژل شول او اته نور زخمیان شول. د دې نه مخکې هم په تیرا کې د میشتو قبیلو ملک دین خیل، کمبر خیل، ادم خیل، زخه خیل او شلوبر ملکیتی املاک د ګاډو اډې او جماعتونه د وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي. خو پښتنه دادا چې د دغو قبیلو غړي جوار لمخه د وسلوالو اهداف دي، نو بیا ولې دوی ته امنیتي ادارې تحفظ نه ورکوي؟ د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر ارشد خان وایي چې په شاهي باغ کې د کډوالو لپاره د رجسټریشن د کیمپ جوړولو فیصله د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل چارواکو وا او د حفاظت ذمہواری د صوبایي حکومت وا. په شاهي باغ کې د دغې ځانمرګي برید یو عیني شاهد شفیق کپریدی چې د تیرا د میدان سیمې سره یې تعلق دی، مشال ریډیو ته وویل چې دا رجسټریشن د تیرې جمعې ورځ نه روان وو او د جمعې او خالی په ورځ دغه ځای کې د خاصدارو سره سره د پېښور پولیس هم د امنیت لپاره موجود وو، خو د اتوار په ورځ پولیس موجود نه وو.
صوبایي پولیټیکل انتظامیه موجود وو، هغې چې دې ډېره ښه قرباني وکړه، بالکل مورتي سره موجود وم او پولیس مولیس ادارې دا چې وي نه خاصدار کورس وو. بس خوشحالو هغه خاصدار چې دی هغه نه تپوس وکړو چې زننه وځم، هغه تلاشي راکړه، هغه تلاشۍ په ځای تماچر وکړه، خاصدار یې پیله وویشتو او بچې دې را ننوتو، نو دا پریوتو پریوتو سره بلاسټ شو. بس د بلاسټ بس تورتم جوړ شو، ډر ډو شروع شو. بس
د تیرا د کډوالو د شورا یو مشر عبدالواحد اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل ایجنټ سره د دوی یو جرګه وشوه چې پکې د کډوالو د امنیت په اړه فیصله وشوه.
نن بس مشران سره خبره وکړه، هغه مونږ سهولت جوړ کړه، حکومت هم سیکورټی راکړه، نو هغه په ښه طریقه باندې تقریبا هغه رجسټریشن روان دی او مې بي چې سبا پورې مکمل شي.
په پېښور کې د کډوالو د امنیت په اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکو حکومتي چارواکو سره د هغوی د دریس په اړه رابطه وکړه نو بریالي نه شو. خو په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند غړی جاوید نسیم مشال ریډیو ته وایي چې هغه د دې ځانمرګي برید غندنه کوي او د کډوالو د امنیت خبره به د اسمبلی په اجلاس کې حکومت ته وګوته کوي. دا مهال د قبایلي سیمو نه څه د پاسه لس لکه خلک بې کوره دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې یو شمېر امنیتي پېښې وشوې. د صوبایي حکومت د شپېنو تر مخه د تیرو یوې اونۍ په اوږدو کې په یاد ښار کې د یو ځانمرګي برید په شمول د ترهګرۍ 15 پېښې شوې دي چې پکې څلور کسان مړه او د ماشومانو ښځو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې ورو.
دا مرکزی حکومت او دا طالب وسلوالو ترمنځ د امن مذاکرات شروع کېدو باوجود هم په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ د ترهګرۍ پیخې، هدفي وجنې او بتخوري یا په زور د پیسو اخیستو پیخې مخ په زیاتېدو دي او د خیبر پښتونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 شمیرې تر مخه په تیره یوه هفته کې یوازې په پېښور کې د پرونی ځانوجن کې برید په شمول 12 پورې د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې پکې څلور کسان مړه او 15 پورې کسان ژوبل شوي دي چې پکې زنانه او ماجومان هم شامل دي. کارپو خادم حسین وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت او د پارټي په هیڅ په صوبه کې لمړیتوب امنومان نه بلکې خپل سیاست کول دي.
تاسو په تیرشي هفته خبرې کوي چې تیرشي یو کال ته سیسا کتاب لګوي، نو خبر پښتونخوا کې 14 هم ازیات شوي شرایط ازیات شوي د تیرشي کلونو نه دي سره سر سره په خیبر پختونخوا کې د تختونې چې کوم عمل دی اغم زیات شوی دی، د بتی او په زور د پیسو اخیستلو عمل هم زیات شوی دی.
بلخو د قومي اسمبلی غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټری عائشه ګلالی وایي چې د دوی مشر سو سواره مرکزی حکومت ته ویل لري چې د دې جنگ نه ځان بیل کړي نو امن او امان صورتحال به ښه شي. نوموړی زیاته کړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د امن او امان په خپل باندې پالیسي خخ کاره ده چې کومې وسله والې ډلې د پاکستان آئین نه مني د هغوی په ضد صحیح پوځي عملیات وکړي شي. بلخوا د پېښور ښار د پولیسو یو چارواکي ایس ایس پی آپریشن نجیب الرحمن مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې تر څو په قبایلي او نیم قبایلي سیمه کې د ایف سی او نور امنیتي ځواکونو پیټرولینګ او چیکینګ صحیح نه کیږي نو په پېښور کې به داسې پیښې کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال لیډو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی، او اوس درته د په هند کې د روانو انتخاباتو په اړه یو رپورټ لرو. په دغه هیواد کې نن د ټول ټاکنو په وروستي پړاو کې خلکو ووټونه اچولي دي. په دې مرحله کې پر یو سلویخت څوکیو سیالي کېږي چې پکې د هندوانو تر ټولو سپېڅلې ښار بنارس هم شامل دی. د هندي انتخاباتو د رایو شمیر او نتیجې به د مې پر 14 نیټه اعلانېږي. د انتخاباتو د وروستي پړاو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د دوشنبه یا ګل د ورځې له سهاره د یو څلوېښتو څوکیو لپاره د رای ورکولو عمل پیل شو. په دې کې د اتر پردیش 13، غربي بنګال 18 او د بهار 6 څوکۍ شامل دي. په غربي بنګال کې د رای ورکولو پر وخت تاوتریخوالی پیښې شوې دي چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د هندوانو په تر ټولو سپېڅلي ښار بنارس کې د یوې مهمې څوکۍ لپاره د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودي، د کانګرس اجی رائے او د عام آدمی ګوند مشر اروند کیجریوال یو بل ته مخامخ دي. نریندر مودی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د بھارتیا جنتا ګوند نوماندی. د سماجوادی ګوند مشر ملایم سنگ یادو د اعظمګړل څوکۍ انتخاباتو ته ولاړ دی. په انتخاباتو کې د رای اچولو عمل د پېښور له وخت سره سم سهار 6:30 بجې پیل شو چې د مازیګر په 5:30 بجو پای ته رسی. له دې سره به د هندي انتخاباتو 9 پړاو پای ته ورسی، او بیا به د مې پر 14 ټول رای وشمیرل شي او نتیجې به هم اعلان شي. دا انتخابات د اپریل 9 نیټې پیل شوي ول، او په دې ډول له یوې میاشتې زیات وخت یې واخیست. شاوخوا 844 میلیونه هندیان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو وړ ول. په انتخاباتو کې د واکمن ګوند کانګرس تر ټولو لوی سیال بھارتیا جنتا ګوند دی، او نظر پوښتنې ښیي چې په ټول انتخاباتي بهیر کې د بھارتیا جنتا ګوند نریندر مودی مخکې ښکاري. هلته په بنارس کې په لسیزو کې لومړی ځل دی چې انتخاباتي هلې ځلې زیاتې دي، او د دې لامل دا دی چې د عام آدمی ګوند اروند کیجریوال په سلګونه کمپین کوونکي هر کور ته ځي او د هغه لپاره رای غواړي. د بنارس دا څوکۍ ډېره زیاته مهمه ځکه ده چې که نریندر مودی دا څوکۍ وبایلي نو ښایي وزیر اعظم جوړېدل یې ممکن نشي. پر همدې څوکۍ نور یو څلوېښت کاندیدان هم یو بل ته مخامخ دي. په بنارس کې زیاتره خلک د نریندر مودی پلویان ښکاري. دا هغه ځای دی چې د ګنګا سیند ترې تیریږي چې د هندوانو لپاره مذهبي سپېڅلتیا لري. په بنارس کې د لاسي صنایعو او د ورېښمو د ساړیانو کاروبار زیات مهم او پراخه دی. په هندي انتخاباتو کې زیاتره ګوندونه په هغه هیواد کې اوسیدونکو ته د کاري موقعو برابرولو وعده ورکوي، او وایي دوی به هیواد د اقتصادي پراخې ودې پر لار روان کړي. ښایي همدا لامل دی چې دا ځل په زیاتره سیمو کې ډیرو خلکو د رای ورکونې په عمل کې برخه اخیستې ده.
اوریدونکو د پامیر ساحل د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د بشیر غواخنا د خبرونو لنډی سور.
افغان چارواکي وای د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د عدلی په دفتر شوی نننۍ حمله او نښته د وو کسانو په وژل کېدو پای ته رسیدلې. د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې د دې څلور ساعته جګړې په اړه خبر لاندې وویل چې په وژل شوو کې درې بریدګر، دوه پولیس او دوه د دغه دفتر کارکوونکي وو. پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د هدرخیل سیمې په خواوشا کې بمباری کوي. یوه ښځه وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. ځینې خلکو مشال رډیو ته ویلي چې پوځ د بمباری پرون لاغې وروسته کړي چې د دوی پر کجورا نومي امنیتي چک پوسټ بمي چاودنه وشوه او درې پوځیان یې زخمیان کړل. د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر ایجنسۍ د تیرابې کور شوي خلک خپل کورونو ته ستنېدل شروع شوي دي. او د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره ایف ډی ایم ای چارواکي وایي تیرو پنځو ورځو کې د کوارټ له جرمي مرکز څخه خواوشا شپږ سوه دوه تل کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهي سره ملاقات وکړ. هغه پرون د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره کتلی وو. د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه پر امنیتي مسایلو هم خبرې کړې وې. نن کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د 12 مې د وژل شو پښتنو په یاد کې غونډه کوي. دا پیښه د پوځي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سپریم کورټ د لیر کړې شوې. جج افتخار محمد چودھری د بحالی تحریک په محل و کاله مخکې په یو جلسی د حمله په وخت رامسته شو. د چین په شمال لویدیځ ولایت شینجیان کې پولیسو د روسي او ترهګریزو حملو نفس په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 202 مشکوک کسان نیولې دي. او د روس حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خود مختاری د ټول پوښتنې د نتیجو په اړه له روس پلو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي.
لن خبرونه مو د بشیر غواخ نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې موجوده حکومت د خپل مودې دویم قامي بجټ پېښ کولو تیاری کوي. او کتیرو یو لسمیاشتو کې د معیشت په میدان کې د حکومت په کارکردګۍ نظر واچول شي. نو تیر ورځ خزاني وفاقي وزیر اسحاق ډار د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ په تناسب سره د اضافي خوشخبری ورکړه. اداري لیکي چې حکومت د په بجټ کې نوي ټیکس لګولو په ځای د هغه کسانو نه ټیکس واخلي چې څوک یې نه ورکوي، ځکه چې زموږ ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیره ډېره کمه ده. او بل دا چې قامي معیشت کې د بهتري فائدې ترڅو عام تن ته نوي رسیدلې، نو نه خو غربت ختمې دي شي او نه ګرانۍ کې کمی راتلې شي او نه د بیروزګارۍ مسلې کمې دي شي. نو خزانه وزیر لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د ګرانۍ تناسب سره د اضافي اعلان یقینا چې یو ښه ګام دی. اداري لیکي چې حکومت د په مستقله توګه دا اصول جوړ کړي چې صرف سرکاري ملازمین نه بلکې کم تنخوا ترلاسه کوونکو ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې د هر کال د ګرانۍ په تناسب سره اضافه کوي، چې دا شان دوی د شیانو اخستو قوت کې مسلسل کمې ناراضي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو کمی منصوبې شروع کړې دي. امید ده چې د مکمل دوه سره به زری او صنعتي شوبې ته نسبتا ارزانه بجلی ترلاسه شي، چې لوجه به د روپۍ قدر سیوا شي. نور سره به د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی راشي او د ترانسپورت اخراجات به هم کم شي. نو دا شان به په ملکی مصنوعاتو او خوراکي شیانو لاګښت هم کم شي، نرخونو کې به کمی راشي او نه صرف ګرانی به کنټرول شي بلکې بیروزګاری به ورسره هم ډیره حد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د تیرو څو ورځو نه څه پیشرفت نه دی شوی. او طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي چې مذاکراتي عمل ختم شوی نه دی، البته د اعتماد کمې دی. اداري لیکي چې طالبانو کمیټې له پکار دي چې طالبانو حتمی مطالبات حکومت ته پیش کړي چې پرې خبرې شروع شي. او بل دا چې حکومت او طالبانو ترمنځ کومې حقیقي مسلې دي نو په دغه دي خبرې وکړي شي. اداري لیکي چې امن مذاکراتو پیشکش طالبانو کړي وو، نور سره بعد مذاکراتو ایجنډا هم وی. نو مذاکراتي کمیټه غړو لپاره کار دي چې دا مذاکرات حتمی نتیجه ته رسولو لپاره د طالبانو حتمی مطالبات او فهرست حکومت ته پیش کړي. د ورستو بیا د حکومت ذمہواری وی چې مذاکراتو د لارې معاملات سر ته رسولو په خپل داوا ودریږي یا د دین په شاکېدو ذمہواری قبل وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورٹ کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. رپورٹ لیکي د دې ډلې یو کمانډان خای د فضل الله خبرو نه مني او خپل منځي جګړې ته دوام ورکړي. بلبلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویب پاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امریکا باید افغانستان یوازې پرې نه کړي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د جمعې په ورځ د کمانډان خان سید پر ضد ګام واخیست او د هغه وروسته ده چې په طالبانو کې د شریکو محسودو ترمنځ له اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. ایجنسی لیکي ملا فضل الله له دې خطر سره مخامخ دی چې شای خان سید به خبره ونه مني او خپلمنځي جګړې ته به دوام ورکړي. د اجانس په لیکنه خان سید غواړي چې د زیاتو وسلو کاچاکي لارو او بتخورۍ د کاروبار په زور له خپل مخالف شهریار مسعود څخه واک ترلاسه کړي. ریپورت لیکي چې د طالبانو ترمنځ روانې خپلمنځي جګړې د پاکستانی حکومت لخوا پیل سوی د امن خبرې اترې پیچلې کړي دي. د وسلوال طالبانو ځینې کمانډانان د خبرو اترو په حق کې دي او نور ویلي چې دوی به خپل یاغیتوب ته دوام ورکړي. اجانس لیکي ملا فضل الله د پاکستاني طالبانو لومړی داسې مشر دی چې له مسعود قبیلې سره تعلق نه لري او دی غواړي چې پر طالبانو خپل واک ټینګ کړي. بل پلو د نیویارک ډیلی نیوز په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې به جګړه د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسیږي، خو امریکایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا نه دی ویلي چې که په دې هیواد کې له هغه وروسته هم ځواکونه ساتي نو به شمیر څومره وي. ویبپاڼې لیکي امریکایي او افغان ولس له 14 کلنې جګړې وروسته اوس ستړي سوي دي او دا جګړه ختمول غواړي، خو دا به یو لوی تېروتنه وي که امریکا افغانستان هم داسې پرېښود. د ویبپاڼې په لیکنه دا به په افغانستان کې د امریکایي پوځ او استخباراتو د ډیرو هڅو په نتیجه کې بریالیو لاسته راوړنو له پامه غورځول وي. د ویبپاڼې په لیکنه کله چې القاعده تر زیات فشار لاندې نه وه نو هغوی په 3 کلونو کې 3 لوی بریدونه کړي وو، لکه د 1999 کال په اگست کې پر افریقایي سفارت برید، په 2000 کال کې په یمن کې د امریکا پر مزایلي زیرمو برید او بیا د 2011 کال په سپتمبر کې په نیویارک کې بریدونه. ویپانه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې پر القاعده برید وکړ نو دا ډله له هغه راهیسې د دې جوګه نه ده پاتې سوې چې د امریکا پر اساسو برید وکړي. ویپانه په پای کې لیکي چې دا خبره څرګنده ده چې باید القاعده همداسې نه پرېښودل سي، بلکې پر هغوی فشار دوام ولري، هغه ځکه که خپل مخ ته پرېښودل سو نو به بیا منظم سي او بیا به بریدونه وکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د اوکراین په دوو ختیځو ښارونو کې د یکشنبې پر ورځ د روسي پلوه فعالانو لخوا اعلان شوی ریفرندم ترسره شو. دا بلتون غوښتونکي ادعا کوي چې د دې سیمو 90% خلکو له اوکراین څخه د خپلواکۍ ترلاسه کولو په حق کې رای ورکړي. د اوکراین حکومت بیا روسیا په دغه ریفرندم کې د مرستو لپاره تورنه کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهمې برخې له ما هارون پاچا اوري. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې روسي پلوه فعالان وویل چې د دې ښار شاوخوا 98.5% اوسیدونکو د مې پر 11 شوي ریفرندم کې برخه واخیسته. دا ریفرندم چې د اوکراین په دوو ختیځو ښارونو کې د بلتون غوښتونکو لخوا جوړ شوی و، پایلې د رایه چونې له وخت پوره کېدو یوازې 2 ساعته وروسته اعلان شوې. بل ښار چې لوهانسک نومیږي پکې د شوي ټول پښتنې د نتایجو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین خارجه وزارت دغه ریفرندم د یو جنایي عمل په توګه یاد کړل او وی ویل چې په کولو کې یې مسکو مرسته کړې ده. په دونیتس کې د یاغیانو یو مشر ډینیس پوشلین بیا ویلي چې په دویم پړاو کې د یو حکومت او پوځ جوړولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین حکومت د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې د دې هیواد په ختیځو سیمو کې کړکیچ دوام لري. د دونیتسک په ښار کې ولیدل شول چې خلک د رایه وچولو لپاره په اوږدو کتارونو کې ولاړ ول، خو ورسره په لګېدلو سیمو کې بیا د ریفرندم عمل ترسره نه شو. داسې رپورټونه هم دي چې د دونیتسک ښار په ټول پښتنه کې ماشومانو هم برخه واخیسته، خلکو د یوې نه زیاتې او ځینو بیا د خپلو کورنیو د غړو لپاره هم رایه واچولې. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورشینوف ویلي چې دغه ریفرندم په هیواد کې د نورې ګډوډۍ پیدا کولو په موخه وشو. د پیانې وخت کې زیاته کړې چې د ختیځو سیمو له استازو سره خبرو کولو ته تیار دی، خو نه له هغه چا سره چې ترهګردي او د هیواد بې ثبات کولو پسې یې راغستې ده. امریکا او یورپین یونین هم د اوکراین په ختیځ کې د ریفرندم کې د لغندلي او دغه کار یې د اوکراین د لا ډیر نارامه کولو په مخه یو ګام بلل دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین پروژې پر جاري ساتلو اتفاق کړی دی او د دواړو هیوادونو حکومتونو ویلي چې درته چې تر دامنځ د تجارت حجم به 15 ارب ډالر ته رسولو کوشش کوي. پر دې خبرو موافقه د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف او د ایرانی سیال حسن روحانی ترمنځ په تهران کې د شوي ملاقات پر وخت وشوه. په اړه تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف چې د ایران په دورځنی سرکاري سفر دی نن تهران کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی سره ولیدل. د پاکستان سرکاري ټي وي واي د دوران په دواړه خيزه چارو سیمایز او نړیوال صورتحال خبرې وشوي. د دین وړاندې بیګا د ایرانی صدر حسن روحاني سره ملاقات کې وزیر اعظم وی ایران سره دواړه خيزه تجارت 15 ارب ډالر ته رسولو موقع موجود دي او دا به په کار راوستي شي. د پاکستانی خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي دواړو مشرانو پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جاری ساتلو باندے اتفاق کو. د وزیر اعظم د ایران د دورے د اہمیت او مخه په حق لا د خارجه چارو کارپو او د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټڈیز اسلام آباد مشر نجم رفیق مشال ریڈیو ته وې.
ایران پاکستان کا ہمسایا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں.
ایران د پاکستان گاونډی دی او هغوی سره زمنګ نږدې اړیکې دي. د وړاندې ورځو کې د سرحدي ځواکونو په معاملې ایران لږ خفو نو امید دی چې د وزیر اعظم د دوره کې به په دغه چارو خبرې شوی وی. بلا د ګیس پایپ لاین منصوبه هم د ځنډ ښکار ده او د ایران لخوا وخت په وخت د دې بندولو خبره کیږي. نو وزیر اعظم با دغه لړکی هم ایران مشرولي د خپل مسلو او مجبورونه خبر کړی وی. نو زه ګڼم چې د وزیر اعظم دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده.
مې سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے.
د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم خپل دوره کې د ایران سره د ملزمانو د تبادله د پولې د تنظیم د پاره د شریک کمیشن او په غیر قانونه توګه د پیسو لیگل را لیگل د مخنیوي په ګډون اول وزنامي او مفاهمتي اداختونه لاسلیک کړ. وزیر اعظم د ایران صدر ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه کوم چې هغه قبول کړه. دا د هم یادوي چې ایران او پاکستان کې د نوي حکومتونو جوړې دورستو د کم یو اعلی حکومتي لوړپوړي داړوم به سفر دی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د پاکستان پستر خار کراچای کې هر کال د مې 12 نیټه د پښتنو ملت پال غوندونو لخوا د تورې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نن دغه ورځ په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي پټای لخوا په کراچای کې جلسه کیږي او د عوامي نشتل ګوند لخوا په دغه خار کې د 12 مې د قربانانو لپاره د قران خانه تنظیمات شوې دي. په اړه د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
د مې 12 نیټه په کراچۍ کې د رامنځته شوې خونړۍ او پیښو څخه د یوې پیښې د یاد ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې پښتون قام پرسته ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جلسې اهتمام کړی. د یاد ګوند د کراچۍ مشر نذیر جان لالا مشال رډیو ته ویلي وکاله مخکې په همدې ورځ تر 500 زیات کراچیوال وجل شوي وو چې پکې زیاتره پښتانه وو.
روز رڼا خلک را پاتېدل د خار د شتګردان د پاتېدل او لارې بند کړې او انسانان داسې وشتل داسې شو په ځنګل کې مرغان نه وو او په شای هغه د کوچونو ښکارو لیکن تر نن ورځې پورې هغه قاتلانو ته چلاس وانچو. موږ د اولې ورځې نه وهله تر اوسه پورې او تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې د 12 مې د شهیدانو پاکله یو خا عدالتی کمیشن نه جوړ شو. ذمواران نه معلوم شي باقاعده تپوس نه شوې. پښتونخوا ملي پارټي من هر کال دا ورځ جوړ کړ دا بیا به جوړو.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د دوی لخوا د دغې خونړۍ پیښې په یاد کې د یاد ګوند په بیلابیلو دفترونو کې د پیښې د قربانیانو لپاره قرآن خواني کیږي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان له مشال رډیو سره په خبرو کې د مې د 12 نیټې پیښه په کراچۍ کې د شروع شوې وسنۍ بدامنۍ پیلامه بللې.
نن په کراچۍ کې کم صورتحال دی. نن چې په کراچۍ کې کم بدامنۍ ده کم ټارګټ کلینګ دی کم بدخوري ده کم لا قانونیت دی. کدنن نو وکړ مخکې په 12 مې کې څه شی ول کپ هغه وخت کې د هغه ذمہار خلک نیولې شوی او هغه ته سزا ورکړې شوې. زما په خیال نن به دا حالات نه وو. زه په خپله په 12 مې کې یوازې په جلوس کې شریک نه وم بلکې زه په خپله هم په 12 مې کې په ګولۍ لګېدلې وم. زموږ ډېر ملګري په اورل باندې شهیدان شو. نو زه نن دا عوامي نېشنل پارټي د طرف نه دا مطالبه کوم چې په 12 مې باندې کم خلک په دې شرګردۍ کې ملوث او په کار کې دا خلاف کاروایي وشي.
یاد دی وی دا پیخه په داسې محل رامنځته شوی و چې د هغه وخت فوجي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د هغه وخت د سترې محکمې د لرې کړی شوی قاضي افتخار محمد چودري د بحالی تحریک په زور کې وو. د افتخار محمد چودري هرکلی ته د کراچۍ له بېلابېلو برخو څخه پښتانه د کراچۍ هوایي میدان ته ور روان وو چې د ښار فیصل سړک کې ور باندې وسلوالو ګولۍ چلولې وې. په دغې پیښه کې د سلو څخه زیات کسان جوبل شوي هم وو چې پکې زیاتره اوس هم معذوران دي. د پښتنو ملت پاله ګوندونه د 12 مئی د پیښې تور د هغه وخت په واکمنه پارټۍ ام کیو ایم او د دغه ګوند رهنما او د هغه وخت د سین صوبې په داخله وزیر وسیم اختر لګوي، خو ام کیو ایم ګوند بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د سکولونو او کالجونو زده کوونکي وایي د دې لپاره چې د سیمې تعلیمي ادارې اکثره وخت بندې وي، دوی د خیبر پختونخوا په بنو او نورو ښارونو کې خپلې زده کړې کوي. دوی زیاتوي چې د ټول کال خواري هغه مهال برباده شي چې د امتحاني پرچو ورکولو په وخت هم د سیمې تعلیمي ادارې تړلې پرتې وي. د دې زده کوونکو پر دغو ستونزو په سیمه کې د خپل خبریال عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان کې د سکولونو او کالجونو زده کوونکي وایي ټول کال په خپل لګښت بنو او پېښور کې زده کړې وکي، ځکه چې سیما کې سکولونه او کالجونه یا خو بند وي او یا هم غیر فعال دي. خو د دوی په وینا کله هم چې امتحان شروع شي نو سیما کې امتحاني حالونو ته په رسائی کې ډېرې ستونزې وي. په ټول شمالی وزیرستان کې نن په سلوارم ورځ هم کرفیو یا غرز بندیز دوام لري، چې 13 ورځ شمالی وزیرستان کې د بنو بورډ سره تړلی یو لسم او دو لسم ټولګو دو لس امتحاني حالونو په زرونو شمیر نرینا او زنانه زده کوونکو پرچا ضایع شوه، او دغه شان د ټیکنیکل بورډ پېښور سره تړلی ډیپلوما زده کوونکو هم دوه پرچې د کرفیو له وجې ضایع شوې دي. شمالی وزیرستان کې دولسم ټولګي زده کوونکي ناصر خانوایی ټول کال بنو کې په خپل مصرف زده کړې وکي، او یوازې چې امتحان لپاره سیما تازی نو پرچې یې ضایع کړې شي او دا زده کوونکو زړونه مات شي. خالد رحیم چې د امیر علی کالج دولسم ټولګي زده کوونکی دی، د کرفیو له وجې ضایع شوې پرچو په اړه وایي د قبایلی چارو کارپوه پروفیسر محب وزیر وایي ښکاري داسې چې د قبایلی سیمو ځوان کول تیارو طرف ته دیکه کولی شي.
ټول کال دغه سټوډنټان غریبانان خپل کالجونه ور باندې بند شوي دي، په آخر کې د امتحانونو هم دا حال شي، کله پیپر کړي کله نه کړي کله کرفیو. کره خبره ده چې دا خو دا خلک د طبیعت تعلیم ته نه پرېږدل غواړي، وزیرستان چې کوم دي هغه تیارو ته تکل غواړي. مونږ خو تېرو درې څلور پنځو میاشتو کې کتلې دي مکمله خاموشي اختیار شوې وه د مذاکراتو په نوم باندې. امتحاناتو په وخت کې لکه دارنګ عملیات کېدل او بیا د هغې ایکټ دارنګ ریئکټ کول، ظاهره خبره ده چې هلکانو مستقبل ته به کول دي.
که څه هم د ټیکنیکل بورډ پېښور او بنو بورډ چارواکي وایي د شمالي وزیرستان زده کوونکو ته به د ضایع شوې پرچو دوباره موقع ورکولی شي، خو زده کوونکي وایي دغه شان اقداماتو سره یو خود دوی امتحان ورکولو تسلسل او جذبه ماته شي، بل د غایره لري چې د دوی پوره کال ضایع نشي. چې د دوی په وینا تیر کال هم ایرانشاه کې د سورلسم ټولګي او یاز د کوونکو پرچا د کرفیو له وجې ضایع شوې وه، او دغه زده کوونکو ته د پرچې دوباره ورکولو موقع ورنه کړې شوه چې ټول کال یې ابس ضایع کړې شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه.
د خزینه هنرمندانو فنی زیارت یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د راتلونکي یوې اونۍ پورې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بارانونو لړۍ دوام ولري چې په خبرې ځینو ښارونو کې د تیز باران او تیزې سیلۍ راتلو امکان هم شته. په داسې کې د زراعتي چارو پوهان وایي چې د بارانونه ممکن د غنمو فصل ته نقصان ورسوي او ترینه له بچ کېدو لپاره باید زمیندار ځینې احتیاطي ګامونه پورته کړي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان د رپورټ پرې ورو.
د موسمیاتو محکمه وایي چې د بارانونو دا لړۍ به را روانې یو هفته پورې جاری وي. هم په دې لړ کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي محمد ریاض مشال ایډیو ته وویل چې یو هفته پورې به دا بارانونه وي، خو را روانو دوه ورځو کې پېښور، کوهاټ، ملکنډ، هزاره، کوئټه او لاهور کې د تیزې سیلې او د تیز باران امکان دی. د زیاته کړه چې دغه رنګ را روانو ورځو کې مومند ایجنسی، باجوړ ایجنسی او وزیرستان کې هم د بارانونو دا لړۍ به روانه وي.
خاص کر خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان علاوه د سند کې بم د دې اثرات وی او د زیاتره تقریبا 17 مې او 18 مې پورې تقریبا دا کنټینیو خو دې مطلب دا نه چې بالکل هر وخت به باران وی. موسم به زیاتره ابرالود او کله به وریځي، کله به نه، کله به لږ ګرمي راوځي او بیا به باران وشي. نو دا شان ورځ کې ګنټه یا نیمه ګنټه یو سپیل د باران چې دی یا دویم ورځ باندې د باران یو سپیل دی.
د بارانونو له وجې فصلونو او میوه باغونو ته هم نقصان رسیدلی شي.
دا غي فصلونه ډېر افیکټ شي، خاص کر د غنم او د فروټو کمونی چې دی هغه ته کم ګلونه او دا غي نو هغه چې کله موسم کې باران سره دغه می تیز هوا او می هغه تیز هوا چې دی یا غلې چې او تو یا غم پکې وي نو هغه بیا فصل چې دی خراب وي. نو دې په وجه دومره زمیدار د لپاره فائدہ مند نه او د نور خلکو د لپاره د ګرمۍ نه چټکاره د لپاره خزه ګرمۍ به نه او ټمپریچر به کافی حد پورې کنټرول.
د سری شوبې یو کارپو فصل مولا وای د غنمو فصل تیار ولاړ دی او دا بارانونه د غنمو فصل لپاره غټ نقصان دی. دی وای
کم کلک چې کټای کې پکار د چاغي اغا غنم زه پزې چا وړې وړې دغه جوړې ګیډي او اغا یک دین پزې دې چې دی دا راجم کې په جمع کې دی او پاس په سرپال پلاستیک او دا ورواچي لکه ګدا شه ونه شي نو وسم حالات داسې چې باران نو نورم اندازشته نو کدی د خپل پیداوار په خپل محفوظ نه کو نه دا به ځای شي ټول نه هم طریقه دی لای چې کوم خلک کټای کوي او یا کړي را نو هغه لپاره کار چې ټول محفوظ کی په پلاستیک کې بند کی او ځو کله چې باران نو دري بیا دې کټای وکي دا یو اپشن چې دی دا شته چې زمیدار دا اپناوالي شي.
د بارانونو دا لړۍ د ملک په مختلفو برخو کې د تیرو دوو ورځو راسي روانه ده.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
السلام علیکم.
دا مشال
مشال رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو په پښتنو کې د اشر دود چې د سختو شاکه کارونو په کولو کې له یو بل سره د مرستو لپاره به کارول کېدو ویل کېږي چې دا مهال د ختمېدو په حال کې دی. په سیمه کې زموږ خبریال زلان یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د غنمو د لو یو اشر ته ورغلی او له اشرګندو سره یې پر دغه پښتني دود خبرې کړې دي. راځئ دا رپورټ یې واورو.
دا د غنمو دریبلو او د هغه اشرګندو غګونه دي. څوک چې د سوابې په سیمه کې د خپل یو عزیز او انډیوال د غنمو لو لپاره راغون شوي دي. د یار دوست او عزیز د کار لپاره راغونډېدل او بیا په ګډه کار کولو ته اشر ویل کیږي. دې اشر کې ګډون لرونکي یو اشرګندي جمراد علي د اشر راغوښتلو او د دې د ترتیب په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ما خام نہ بینو کہ سبان ابر زما شار دے کسان برا ٹول شین نہ لز بجے برا زیو پٹی تو بس کار بدل کئی دو ساخ ٹیم چے خدا ترتیب دے مخخ بل کتے چے چے واس کم نے سوک مچ ہیر اوڑی سوک دا بسکٹ اوڑی سوک دا غر اوڑی امرا سی اوڑی او غرما جی کم دے بیا او غہ شی او وڑی مڑی شی خابت شی چے ما خام منز شین دا بیا بدل پے درزی بار یو کو سیل چے راشے ڈوڑے راشے چے را غون شی نو مخکنه دې کوم له شو غړي کې ری دار پسې شورا مور خبرت کیږي
یو سپینګری اشرګندی فاضل خان مشال ریډیو ته وویل چې مخکې پښتنو کې داري واجو چې یو بل کارونه به په اشر کول خو وس ضرور ولای او یو والی دغه نخه په ختمېدو ده
هغه د زولی او هغه دغه نشته واستړي مزدورې دي او دا خو بس ډېر نخلاسي چې کوم خلق دغه کینو غل راځو خپل یا ډېر یا دوسی نغلا پکرا شو کنی نن سبا خود مزدور لینڈ واسه سوکلو وشر نه کی
د سیمه مشهور اشر گندی مانیک را کا وینا ده چې په خوا به په اشر را غختلو باندې خرچه نه کیده او وس په اشر گندو باندې د خوراک څخه خرچه زیاته شوې ده نو ځکه به وز لسړی اشر ته ځل نه خکوي چې لوجه د اشر رواج کم شوې ده
په خوا یې کار ساده او وس ته تاوان ده اوس بیسکټ کې کسی دې نه خري دغه به شو میروړي امر چکه به ور سره په شوی نو سبا نو چې دې لاغه نو غړي به ولاړه بس چې به وره پوره
په دې اشر کې ګډون لرونکي یو ځوان فردوس وایي چې ګرانی هم د اشر غوندې رواج په ختمېدو کې غټ کردار لري
غربت ته او د بېروزګاري ډېره زیاته هر شی چې کم دینو لکه د اور پریډ ته ډېر زیات ګرانی ده یو سړی اشر للیړ شي نو چې د هغې په ځای هغه ځان له 200 روپۍ وګټي نو لکه هغه وله خره په دې وجه یو کس چې کم دینو اشر تلو ته غاړه نږدي چې ځان له 70 روپۍ وګټي نو لکه دې باندې هغه خوشحاله په دې وجه د اشرونه کمیږي هم
د پام وړ ده چې د پښتنو ځنې ځانګړي دودونه لکه حجره غم خادې کې د چمګاون لخوا په ګډه خدمت په اختر کې د زنانو او ماشومان لپاره د ټالونو میلې او د شوکدر پشپا په ګډه د اور پندوسونو د اسمان په لوري وشتلو سره سره نور هم ډیر دودونه یا خو ختم شوي او یا هم په ختمي دودي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
اوریدونکو د روانې خبرونې روستیو شیبو تر اغلی وو د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی زورو
افغان چارواکی وای د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د عدلی په دفتر شوی نننې حمله او څلور ساعته نخته کې وو کسان وژل شوی دي د ننګرهار د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد وای چې وژل شو کې دوا پولیس درې حمله کوونکي او دوا عام وګړي دي د برید ذمہواري وسول طالبانو په غاړه اخیستې پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان د هدرخیل سیمې په خواوشا کې بمباری کې یو ښځه وژلې او دوه نورې ژوبل کړې دي ځینې خلکو مشال لري ته وویل چې پوځ د بمباری پرون لاغې وروسته وکړه چې د دوی پر کجوره نوم یې امنیتي پوسته بمی چاودنه وشوه او درې پوځیان یې ټپیان کړل د جګړو او پوځي عملیاتو د لاسه د خبر ایجنسۍ د تیرا بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستنېدل شروع شوي دي او د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي تیرو پنځو ورځو کې د کوهاټ له جرمی مرکز څخه خوشا شپږ سوه دوه څلوېښت کورنۍ تیرا میدان ته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تهران کې د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنهي سره نن ملاقات کړی دی هغه پرون د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره کتلی وو او د ګیس د پایپ لاین د منصوبې جاري ساتلو علاوه په امنیتي مسایلو هم خبرې کړې وې نن کراچۍ کې عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د 12 مې د وژل شو پښتنو په یاد کې غونډه کوي د پیښه د پوځي ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سپریم کورټ د لری کړل شوی مشر قاضي افتخار محمد چودري د بهالي تحریک په محل و کاله مخکې په جلسه د حمله په خره مسته شو او تر 500 زیات پښتانه پکې وژل شو د چین په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې پولیسو په دې ولایت کې د روسي ترهګرو حملو پس په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 202 دیش مشکوک کسان نیولې دي په چین کې خبري رسنۍ وویل مشکوک کسان له ویډیوګانو د انټرنیټ له نور موادو سره چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ تبلیغي کوي نیول شوی دي او د روس حکومت وایي په کیف کې د اوکراین چارواکي باید د هیواد په ختیځ کې د خودمختاري د ټول پښتنې د نتیجو په اړه له روس پلوو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې تاسو کولی شئ په همدې موجونو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او ما هارون بچا بشیر غواخ او زموږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي د الله پامان.